ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په خبر کې د سحر نه په کابل کې اتنیمیا او دلته په پراګ کې د سحر شپږ بجې شوې دي. نن د نهې ورځ او د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 8 نیټه ده. د مشال ریډیو د سحرنو خبرونو د قرب په هیڅ زما مجید بابر او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار سلامونه ومني. د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه په پیښور کې د یوې روانې جرګې موضوع د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور یو شمیر موضوعات هم لرو. سو خوږې سندرو مو هم راوړي. خوول خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی په خبر کې د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه د جمعیت علما اسلام لفاد د ورځنې جرګه کیږي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د 13 ورځ د یو قرارداد په ذریعه د وفاقي حکومت نه د قبایلی سیمو نه د بې کوره شوو کډوالو د ستنولو غوښتنه شوې ده. یورپ ته په غیر قانوني توګه د پناه غوښتونکو مهاجرینو داخله روانه ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. تېر ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا یوه دوه ورځنۍ جرګه راغوښته شوې چې پکې به د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په لارو چارو غور کېږي. د دغه جرګې د ایجنډې په اړه د یاد ګوند د اطلاعاتو سکتر عبدالجلیل جان تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل
د ټولو ایجنسو چې پکې ایف آر ام شامل دي هغه مشرانو راغلي دي د فاټا د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونو او خبراتو کې راځي. موږ وایو چې موږ دغه سوچ سره یوځای شو کم سوچ سره چې په فاټا عوام غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي په دې هڅو کې دي چې په اسمبلی کې آئینی ترمیمي بل وړاندې کړي. تېر ورځ اسلام آباد کې پارلیمنت لاجز کې یوې خبري غونډې ته د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د پارلماني استادو د پارلماني مشر حاجي شاجي ګل د وینا وه چې دوی بنن یا سبا د پارلمان په سیکریټریټ کې د ترمیمي بل مسوده وړاندې کوي کوم چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت په اړه ده. حاجي شاجي ګل زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د پارلمان غړي غواړي چې په هر حالت کې دا بل پاس شي. د ده په وینا چې د دې بل په اړه ټول قبایلي غړي اتفاق لري او په دې لړ کې نورو ګوندونو سره هم رابطې کړي او دوی په هر حالت کې د قبایلي سیمو حیثیت بدلولو ته ژمن دي. تېر ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد په ذریعه د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوې کورنۍ دي زر تر دره خپلو سیمو ته په بایدته توګه ستنې کړل شي. دغه قرارداد په اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سره تعلق لرونکي غړي مفتي سید جانان وړاندې کړو. غونډې ته د وینا پر مهال مفتي سید جانان وویل
یوش پګو کډون نا دا هم کوکی دا ورځی جن سین او د کورنی جن سین مور متاسیل څو څومره دی تا پراته دی د ابو سیرف کی می و تا ورګری دی نو هیڅ پروګرام دی ابو نشتالا حتا په سوګونو زرګونو بچی دی په تعلیم لوی دی نو د مو بدا گزارش وی څه کدا خلک پر و تا نو ته انشاء الله اله دی کو سا پرشنې شوی دی اله دی صفو شوی دی کدا خلک
دا محل په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو خلک بې کوره شوي چې د کډوالۍ ژوند تېروي. د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو د فنډونو طریقه کار او د هغې ټول مالیاتي امور به د بانکونو په ذریعه کیږي. تېر ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د پاکستان د داخله چارو وزیر وینا وه چې یو بل ته کافر ویلو په وجنو هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپلې کاروایانې ضرور کوي. د چین حکومت به افغانستان ته د پلټونو لپاره ځانګړي وسایل ورکړي سو د امنیت د ښه کولو لپاره کار ورڅخه واخلي. په کابل کې د چین سفیر دینګ شین جونګ تېره ورځ وویل یو شمیر چینایي ماهرین به افغانستان ته ولاړ شي چې د دې وسایلو په نصب کې مرسته وکړي او افغان ځواکونه وروزي سو له دې وسایلو سم کار واخلي. د ملي امنیت شورا لخوا خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د چین حکومت د کابل ښار د امنیت له ښه کېدو سره د مرستې لپاره د همکارۍ ژمنه کړې او په کابل کې یې وروستۍ دوه کانفرنسونه بریالي وللی دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړئ. د هغو غوسه شوو پناه غوښتونکو چې جرمني ته تلل غواړي او د هنګري د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي په داسې حال کې راپارېدلی چې د عراق، شام، افغانستان او نورو هیوادونو سره تعلق لرونکي په زرګونو مهاجرین یورپ ته داخلیږي. تېره ورځ سربیا سره د هنګري په جنوبي پوله سلګونو مهاجرینو د پولیسو قطارونه مات کړل او بوډاپست ته تلونکي په لویه لاره پیدل روان شول. تېره ورځ د هنګري وزیر اعظم سره سربیان پولیس سره نږدې د 400 مترو لوړ بار د جوړولو په موضوع د دغې هیواد د دفاع وزیر د یو ملاقات نه پس استعفا ورکړه چې وزیر اعظم قبول کړه. سر کال هنګري ته د 1.5 لک نه زیات مهاجرین په غیر قانوني توګه تر دا مهال داخل شوي دي. د امریکایي پوځ ویان کرنل براین تریبوس تېره ورځ په خپل یو بیان کې ویلي چې نه خو ناټو او نه امریکایي ځواکونه په هغه هوایي برید کې ملوث دي چې د راپورونو له مخه د افغانستان په جنوب کې پکې 11 افغان سرتیري او د نشه یي توکو پر ضد د ادارو چارواکي وژل شوي. کرنل تریبوس زیاتوي چې د روانې میاشتې په 6مه نیټه په هلمند ولایت کې شوي برید نه ناټو کړی دی او نه امریکایي ځواکونو. د دې نه مخکې د افغانستان د کورنو چارو د وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي وو چې د سپتمبر په 6مه هغه هوایي بریدونه چې پکې افغان چارواکي وژل شوي وو ټول ځواکونو کړي. کرنل تریبوس وویل چې امریکایي ځواکونو یوازې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې ګرځند بریدونه په دې موخه کړي وو چې ځواکونو ته د ورپېښ خطرونو له منځه یوسي. او وروسته خبر دا چې یونان وایي د امریکا لخوا پر دې غوښتنه غور کوي چې په هغو روسي الوتکو بندیز ولګوي چې د یونان هوایي حدونو نه تیریږي او شام ته پوځي مواد رسوي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ وویل چې واشنگټن دوه ورځې مخکې دا غوښتنه کړې ده. د یوناني چارواکو په وینا د روس حکومت له یونانه غوښتي چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې نه تر 23 نیټې پورې ورته د دوو پروازونو اجازه ورکړي. په واشنگټن کې چارواکي اندېښنه لري چې ماسکو ښایي په شام کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره د پوځي مرستو د زیاته ولو پلان لري. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا، سلام پختونخوا خبرونه کې زما مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه یو وار بیا ومني. په روانه خبرونه کې ځینې مهم موضوعات دادي. په پېښور کې د جمعیت علما اسلام لخوا راغوښتې شوې جرګې پر مهال د جنوبي وزیرستان نه سېنېټر صالح شاه وایي مونږ فاټا کونسل غواړو.
منګه فاټا پارلیمنټرین دا خپل لیکل کې دا ورکړي دی حکومت ته په فاټا کې د هر ایجنسی کې کونسل وټاکل شي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد په ذریعه د کډوالو د واپسۍ غوښتنه شوې ده.
نو د مو په دغه
په کورمه کې کډوال وایي دوی ته غیر معیاري خوراکونه ورکړل کیږي. سو خوږې سندرې مو درته هم راوړي. د مشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونو پیل شوی او سلام پښتونخوا خبرونه تاسو اورئ. دا زموږ خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اورېدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شئ موږ سره په ټویټر او فیسبوک هم ملګری شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر موضوع ته ورو، تیر مازدیګر په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فید مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې ده او په دې جرګه کې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه خبرې اترې روانې دي. د دې جرګې پر مهال سېنېټر صالح شاه مشال ریډیو ته ویلي چې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د فاټا ریفارمز کمیشن د اصلاحاتي ایجنډې سره اتفاق نه لري او د هغوی دریځ دی چې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت فیصله دی د قبایلي سیمې عوام پخپله وکړي. نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوث په دې راپور کې.
تیر مازیګر په پېښور کې د جمعیت علما اسلام پی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلی مشرانو دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې پکې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه خبرې اترې روانې دي. د دغې جرګې پر مهال تیر مازیګر د جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
د ټولو ایجنسو چې پکې ایف آر ام شامل دي هغه مشرانو راغلي دي د فاټا د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونو اخباراتو کې راځي. مونږ وایو چې مونږ دغه سوچ سره یوځای شو. کم سوچ سره چې فاټا عوام غواړي ولې چې بعض قوتونه غواړي چې دا صوبې سره شي، بعض وایي مرکز سره شي، بعض وایي ځان ته شي.
څه موده وړاندې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي ته په وړاندې کړې شوې اصلاحاتي ایجنډا کې سپارښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو د مستقبل بل د آئینی حیثیت په اړه دي. په هر قبایلی سیمه کې د قبایلی اولس د استازو په بنیاد یو بلدیاتي کونسل جوړ شي او د دغه کونسل مشري به د متعلقه قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ کوي او بیا د ټولو ایجنسۍ کونسلو په بنیاد دي یو قبایلی کونسل یا یو قبایلی شورا جوړ کړی شي چې مشري به د پښتونخوا گورنر کوي. خو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلی جرګې پر مهال د جمعیت علماء اسلام سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته وویل چې په پارلیمان کې موجود د قبایلی سیمې استازي د فاټا ریفارمز کمیشن د سپارښتنو سره اتفاق نه لري.
منګه فاټا پارلیمنټرین دا خپل لیکل کې دا ورکړي د حکومت ته په فاټا کې د هر ایجنسی کې کونسل وټاکل شي او د هر ایجنسی مشر دې د دغه کونسل د ممبرانو نه وي، نه دا چې پولیټیکل ایجنټ ته مشر دی. بیا د ټولو ایجنسو ممبرانو نه د مشر جوړ شي د ټولې فاټا په سطح باندې چې هغه به د ټولې فاټا مشر وي، نه دا لکه دوی چې وایي چې دا گورنر وي. نو بیا خو پښتو کې متل دی، خر هغه دی او کته یې بدله ده. فاټا پارلیمنټرین دا ویلي دي چې دا د صوبې اختیار دا یا د صوبې سره د زم کول اختیار دا د فاټا د کونسل سره اختیارات، ځکه هغه به د عوامو ټاکلی خلک، هغه به د عوامو منتخب خلک.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلی سیمو د مشرانو جرګه په داسې حال کې پیل شوې ده چې د قبایلی سیمو د قومي اسمبلۍ غړو قبایلی سیمو ته د انساني او آئینی حقونو غزولو او د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه یو ترمیمی بل تیر ورځ د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې جمع کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو او د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه باندې تاسو ته بل راپور وړاندې کوو. د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي به د پارلیمان په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو د حقونو په اړه د یو بل مسوده جمع کوي. د دې بل په مسوده کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمو ولسته د هم هغه حقونه ورکړل شي کوم چې د پاکستان نورو صوبو ته حاصل دي. په دې اړه باندې د رابع اکرم خان دا راپور وو.
د قبایلی سیمو اولس ته د پاکستان د نورو برخو په شان آئینی حیثیت ورکولو لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي به نن د پارلیمان په سیکرټریټ کې د بل یوه مسوده جمع کوي، کومه چې په پارلیمان کې را روانه میاشت وړاندې کیږي. قبایلی سیمو ته د نورو صوبو غوندې آئینی حیثیت ورکولو په اړه د دې بل په مسوده کې په آئین کې ځینې ترمیمونه تجویز کړی شوي دي. د دې بل مسوده وایي چې کم قسمه حقوق د پاکستان نور اولس ته ورکړی شوي دي، د هغې حق د قبایلی سیمو اولس هم لري، ځکه چې د آئین مطابق قبایلی سیمې هم د پاکستان برخه ده. دې کې دا هم ویل شوی دی چې آرټیکل 250 دی ختم کړی شي چې د انصاف لارې قبایلو ته هم کولاو شي. د دې بل مسودې په اړه د پاکستان د پارلمان د قبایلی سیمو غړی حاجی شاجی ګل سیاتوي
غټي خبرې دا دي چې فاټا ته هغه سټېټس ورکړی شي لکه څنګه د پاکستان نورو صوبو ته کم سټېټس حاصل دی. فاټا پټک شي لکه څنګه ملاکند دی. او په دې کې دا هم دی چې که صوبه جوړول غواړي حکومت صوبې سټېټس ورکړي، موږ قبایل به د دغو مسلو نه ووځي. او دریمه خبره ده کپاټا الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړوي، نو هغه هم پکې شامل ده. په دغه درو وړو کې موږ د قبایلو نه د ګوتې نیولو ځای وباسلی چې څوک قبایلو باندې ګوته اوچته نه کړي چې یاره ستاسو نه غوښتل.
د ذکر ده د دې بل په مسودې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو لاسلیک کړی دی. د پارلمان د قبایلي سیمو یو بل غړی ساجد حسین توري مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې بل ورسره پیپلز پارټي، ایم کیو ایم او جماعت اسلامي اتفاق لري.
دې حوالې سره ممکن مخکې مطلب د پیپلز پارټي والا سره، جی آئی والا، ایم کیو ایم والا، جماعت اسلامي والا او پی ټی آئی والا، د ټولو پارټي والا سره زموږ بقاعده مددي
باندې خبرې شوې دي او ان شاء الله امید لرو او موږ سره په دې خبرې اګری دي نو موږ یو ټرای خپل کوششونه کوو د اسمبلی طرف نه نو د اسمبلی نه بل پاشي نو بیا به ان شاء الله مخکې کړو چې مخکې څه کیږي
د قانوني چارو کارپوه او د فاټا لایرز فورم مشر اجاز مومن وایي که دا بل د اسمبلی نه منظور شو نو د قبایلو د حقونو لار به کولاو شي
زموږ په قبایلو کې نه یونیورسټي شته دی نه سکول شته دی نه کالج شته دی نه هسپتال شته دی نه روډ شته دی نه امن شته دی یعنی کوم څه خبره چې موږ کوو هغه په فاټا کې نشته وینم چې دا دې بل سره باید د ټول دا ټولې مسلې حل شي او زمونږ قبایلو رونو زم دا خواسته ده چې د دې بل ملګرتیا وکړي راوځي او زمونږ خپل هم دا خواهش ده چې کله دا بل پیش کیږي ان شاء الله نو موږ به راوځو او موږ به پرشر ډیولپ کوو چې سمدلی دا بل ښه په میجارټي سره او ښه په کامیابۍ سره پات شي دا بل بیا پرزیدنټ ته لاړ شي او پرزیدنټ دستخط وکړي او د قبایل دا ستونزې ختم شي
واضح دي چې د قبایلي سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د مختلف حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې یا خو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي او یادی ول د ځان له سوبې درجه ورکړی شي
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په همدې قبایلی سیمو په یو بل موضوع تاسو پام راګرځوم تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان شوي اوسیدونکي او مشران د سیمې پولیټیکل انتظامی په دفتر کې جمع شوي ول او انتظامی نه د خپل مرستو د بیا به حالې سره سره شوال کې خپل د چلغوزو کاروبار ته د رسای غوښتنه کوله په دې اړه باندې عمر درات وزیر دا تفصیل لګړي
تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان تحصیل شوه اوسیدونکي او مشران د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې جمع شوي ول او انتظامیه د شوي کډوالو نقد مرستو او راشن بیا به حلولو ترڅنګ د دوی په شوال کې چلغوزو کاروبار ته رسایي غوښتنه کوله دوی وویل انتظامیه چې څنګه امر کړی چې د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو هغه کډوالو مرستې به بحلوي کم چې د سیمو نه بهر د کډوالۍ ژوند کوي خو دوی غوښتنه وکړه چې دغه خلک هم د عملیاتو له وجې ځپلي شوي او کاروبارونه یې بند پراته دي د سیمې یو مشر ملک فریدون مشال ریډیو ته وویل
نن خبره دا وشوه چې کله وزیرستان د ضرب اعظم مسالت شو بیا موږ ته ګورنمنټ یو پیکج مقرر کړ چې رشن به در کوي او سیم باندې پیسې به در کوي دوی میاشتې شي چې په 15 تحصیلي نه موږ نه د رشن بند کوو د سیمونه بند کړل بیا د دوی درې مخکې حکومت اعلان وکړ چې کوم چې متاثره خلک دلته پاتې وي هلته ورکوي موږ دا مطالبات چې ما هلته کې شوال کو تحصیل دی په شوال کې مې یو غار په 10 کروڑ روپۍ د سیزن په ټایم کې خرڅېږي اور مهرباني دا وشي ریکوست کې مې مخکې قدم مخلي یو وفد رمي اصل به باد تاسې چې شوال په نوم مسته دا پیکج کولاو کا او مخکینای رجسٹر باندې او سیمه را دا کولاو کا
ملک محمد نور وویل دوی په شوال تحصیل کې د خپلو چلغوزو کاروبار نه محروم دي چې د کروڑونو تاوان دی ورته
ټول باندې تار وغلی په باندې کوم د خان بدر صاحب سره جرګه وکړله پیغه نه بعد دا فیصله چې ما وسوله د ایس د 15 تحصیل کوم کسون ای ڈی پیز وی بهر ته په تنبی کې وی ایغه د خاطو تصدیق ملکون کو کنه کچه میرزه کا په کلی کې وی میرزه متاثرین کنه وی محاصرین یی چې موږ خپل روزګار په زوده طریقه نشته راولای او سکول ته نشتللای هم ځکه موږ نشی کارولای د سکیورټی د وجوهات ته وځه سید نقصان په شاول پر تړلای دی ځان غزی وی کنه ډیر داس خلک ستاسو په کروڑی نه یکړی دی هغه خلک په لاره شاو سو بدای ته ولا سیخ سو مهرباني دا حکومت دا خرټای دا تیزه دا نکلا کوي چدا پټی خان کدا دا بانی کدا دا پکاره کدا
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نو پوښتل نو دوی وویل
چې کوم روتين بزنس از ګروپ د ایجنسی هغه متاثر شوه دی او په دې اټل سو هم ډیسیژن چې واستلې هغه د هډ کوارټر په لیول باندې او دا خبره به موږ مخکې ورسو اوس موږ خلکو ته پوره موقع ورکړو دویم عددی دا بلاکیج دا خبر پدې کې چې کم خلک په شمال کې اوسي دا د وکوريزي خلک د سیزنل خلک دي نو چې کم د مرات او بندش راغله دي هغه خو بیسیکلی دا یو پالیسی میټر او چې دا خلک اکچولی نن ډیسپیس شي اوس مونږ لګیا یو د دې خلک په خپل خوره چې کم پراتري الته فوکس کوو چې الته کې مونږ دې ته سنا صدا سه مراد ورکو سر چې کم خلک اوس دلته کې اکچولی بهر راوته لري دا غي بابات کارې باندې ولګي دې دې خپل ټولو توجه خپل خوره په خپل علاقه کې مسلو ته دی ورکی
د شوه تحصیل خلک وای دولت یې یو اړخ ته کډوال نه تسلیموي چې د مرستو څخه یې محرومه کړي او بل طرف ته چې شوال کې د چلغوزو کم کاروبارو درېدلې او دغه د کروڑونو چلغوزي یې ختمیږي نو هلته ورته رسایي نه ورکوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو پیښور ته. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ په روانه غونډه کې تېر ورځ د یو قرارداد په ذریعه د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلک دې زر تر دره خپلو کورونو ته واپس ولېږلی شي. نور تفصیل د پیښوره خالد خان راکوي.
دا ګل په ماخام خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قرارداد د جمعیت علما اسلام غړي مفتي سید جانان وړاندې کړو چې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه پوځي عملیاتو په سبب د قبایلي سیمونه او په خصوصي توګه د کورمی او اورګزی ایجنسو کډوال دي زر تر زره خپل کورونو ته بیرته بوزي او د دوی د تعلیم او د صحت لپاره د خصوصي انتظامات وکړي شي. مفتي سید جانان چې د هنګوز لینا د جمعیت علما اسلام په ټیکټ د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی دی وویل چې په هنګو کې د اورګزو او کورمې بې کوره خلک د پنځه شپږ کالونه په خیمو کې جون تیروي او حکومت د هغوی د سهولت لپاره څه خاص ګامونه نه پورته کوي.
دیا مو صرف خیمی و تاور کردی دیلون این سه پروگرام دیا مو نشتالا اتا پسوگون و زرگون و بچی دی به تعلیم لویی گی دیا مو دی مستقبیل کی سه فکر نشتالا بلکه مختلف انجیوگان رسی اگو خبال مقاصد اپر زایی که پورا گئی نو دیما با دا بزاریش بی سه کدا خلق پر و تنون و تا انشالا الاتی و سفرشنی شویدی الاتی صفا شویدی کدا خلق
خو بیا د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد وویل چې صوبایي حکومت لاړخه د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلکو ته د تعلیم او د صحت اسانتیاګانې په کیم دننه ورکول شي او د ده په وینا د روانې میاشت په یو کم دیرشم نیټه به خوشه اووه سوه کورنۍ اورګزی ایجنسۍ ته ولېږل شي. دغه شان د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت غواړي چې د فوجي عملیاتو په وجه د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلک دې په عزت سره واپس خپل کورونو ته بوتلی شي.
سردس حالات او ماحول په قبایلي سیمو کې پیدا شي چې د هغې په نتیجه کې قبایلي علاقو اوسیدونکي چې کوم په کیمپونو کې اوسیږي خپل کور کې بے وطن دی هغه با عزت طریقہ واپس شي. زما دا خیال دی چې نیشنل الیکشن پلان او دا پورا چې کوم حکومتي پالیسیان دي دا هم د دې لپاره دي او صوبایي حکومت او مرکزی حکومت او پاکار میټور په شریکه باندې دې لپاره مزید نور اقدامات.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو بل قرارداد د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وشوه. پښتونخوا جنوبي ضلع یعنی کرک، کواټ او هنګو کې د تیل او ګیس پیدا کوونکو علاقو کارکوونکي کمپنیانو او پروژو کې د صرف ځایي خلک نوکران کلی شي. دغه شان په پښتونخوا کې د قبایلي سیمې اولس لپاره کالجونو، روغتونونو او جیلونو کې وفاقي حکومت ته صوبایي حکومت ته خصوصي پنګه ورکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مفتی سید جانان خو د کورمی او د ورغزو قبایلي سیمونه د بې کوره شو خلکو د ستنولو غوښتنه کړې خو طارق اورګزی یو راپور رالیږلی چې وی په کورمه کې د متاثرینو لپاره راغلی په لوی مقدار کې خوراکي توکي خراب شوي دي او د استعمال قابل نه دي او دغه خوراکي مواد د صدې په یو سرکاري سکول کې د دریو کالو نه پراته دي. د طارق اورګزی په دې راپور کې نور تفصیل ورو.
په کورمه کې د متاثرینو لپاره راغلی په لوی مقدار کې خوراکي توکو امداد خراب شوی دی او د استعمال قابل نه دی. راپورونو تر مخه دغه خوراکي توکي د سدې یو سرکاري سکول په کمرو کې پراته وو چې هغه ټول د خرابېدو وروسته ضایع شوي دي. د اکرام الدین په نامه یو عیني شاهد مشال ویډیو ته وایي د ګورمنټ های سکول نمبر دو په ودانۍ کې درې کمرې د خوراکي توکو نه ډکې وې چې هغه ټول دوی ولیدل چې خراب شوي دي.
مکمل ډېر زیات مقدار سره هلته بینونه وو، د آټه نه چې کوم بینونه پیدا شوي وو، او دې نه علاوه چې کوم دي په هغه کې حشرات د کیړې مکوړې که مونږ وتختل هغه کې غوڼ نه یو، هغه غوڼ په کې ډېر زیات شوي وو، او هغه چې کوم دي د خوراک قبیل نه وو، د جلاګانو جالې او منګکان د هر څه په کې موجود وو.
ویل کېږي دغه خوراکي توکي د متحده عرب امارات لخوا د کورمې متاثره کورنیو دپاره د امداد په توګه میلاو شوی وو. د ایم ایم ای د ریکارډ تر مخه دغه امداد 9023 خوراکي پیکیج دی چې په دې کې 9001 شپږ دېرش خوراکي پیکیج په متاثرینو کې تقسیم کړی شوی دی. په خوراکي پیکیج کې وړه دالونه، چینی او دوریجنا علاوه تورچه، غوړي او وچې پی هم شامل دي. ملک نیاز بادشاه په نامه د خوار کلي یو مشر وایي دوی غوښتل چې شاوخوا 600 خوراکي پیکیج د خرابېدو تحقیقات د منځني کورمې مرستیال پر ډیګلیجن رحیم الله مسعود وکړي، خو د دې نه مخکې هغه د خپلې څوکۍ نه بدل کړی شو چې دغې خبرې ته دوی په ښه نظر سره نه ګوري. په سیمه کې خوراکي توکي د خرابېدو په دغه کال د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو یوه غونډه هم شوې ده. په دې غونډه کې عوامي نېشنل پارټۍ، تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، جمعیت العلماء اسلام فی ګروپ، پاکستان پیپل پارټۍ او د جماعت اسلامي مشرانو ګډون وکړو او د حکومت دا وغوښتل چې په شفافه توګه د دې د تحقیقات وشي او هغه کسانو خلاف د کاروایي وشي کومو چې په دې کې د غفلت نه کار اخیستی دی. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عدل ظهور مشال لډیو ته وایي دغه امداد د کورمې نه علاوه د وزیرستان په متاثرینو کې هم تقسیم کړی دی او زیاتوي چې د سره دا معلومات نشته چې کوم نور خوراکي مواد وو هغه په ګودامونو کې خراب شوی دی.
هغه مونږ سوم د دې علي شیرزو په ریپیټ کې تقسیم کړو، سم په کیمپ کې تقسیم کړو، بیا چې د علي شیرزي وپسې کېدا نو هم په هغې کې تقسیم کړو، بیا لږ ډېر پاتې وو هغه مونږ نه خرابېده او هغه مونږ نور وزیرستان ریپیټ ته ورولېږو.
واضح دی چې په کورمه کې د فرقایزه شخړو او پوځي اپریشن له امله شاوخوا 40,000 کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې د ریکارډ تر مخه په دې کې شاوخوا 60,000 کورنۍ له خپلو کورونو ته واپس شوي دي او پاتې نور د ملک په مختلفو ځایونو کې لا هم د کډوالې ژوند تیروي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
لیدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. سلام پښتونخوا خبرونه درته وړاندې کوو. زه مسکین یار در سره یو، خو اوس درته د فلکناس په غږ باندې دا یو سندره وړاندې کوو.
چی پہر زے کی دوں دا بارانو بکوی، دا چی پہر زے کی دوں دا بارانو بکوی، ہوئی تو آئے ہوئی تو آئے زمون ماشو مالو بکوی، دا چی پہر زے کی دوں دا دوں دا بارانو بکری پاسا کر غلو بکوی ساسو یو لاشتے پی دا پاسا کر غلو بکوی خوی تا ہوائے خوی تا ہوائے زمون ماشو مالو بکوی دھاچی بہرزے کی دا اوڑا برانو
مشال ریڈیو تو پیخور کے نہنی میں بجی شوی دی کابل کے نہ بجی دی دو خبرونو لنڈیز پیخور کی د قبیلی سیمو د حیثیت پاړه د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا یو دوه ورځنۍ جرګه راغوښته شوې چې په کې به د قبیلی سیمو د حیثیت پاړه په لارو چارو غور کیږي. دغه جرګه به نن هم جاری وي. تیر ورځ اسلام آباد کې په پارلیمنت لاجز کې یوې خبرې غونډې ته د قبیلی سیمو سره تعلق لرونکو د پارلیماني استادو د پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل وویل چې دوی په هر حالت کې د قبیلی سیمو حیثیت بدلولو ته ژمن دي. تیرور د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد په ذریعه د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوې کورنۍ دې زر تر دره خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستنې کړل شي. دا مهال په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو خلک بې کوره دي. د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو د فنډونو طریقه کار او د هغې ټول مالیاتي امور به د بینکونو په ذریعه کېږي. تېر ماښام په اسلام آباد کې یوه خبري کانفرنس ته د پاکستان د داخله چارو وزیر وینا وه چې یو بل ته کافر ویلو په وجنو هڅولو او د کرکې خورولو په تکلیلونو به حکومت خپلې کارویانې ضرور کوي. د چین حکومت به افغانستان ته د پلټنو لپاره ځانګړي وسایل ورکړي څو د امنیت د ښه کولو لپاره کار ورڅخه واخلي. د هغو غوسه شوو پناه غوښتونکو چې جرمني ته تلل غواړي او د هنګري د امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی په داسې حال کې راپارېدلی چې د عراق، شام، افغانستان او نورو هیوادونو سره تعلق لرونکي په زرګونو مهاجرین یورپ ته داخلیږي. د امریکایي پوځ ویان کرنل براین ټریبوس تېره ورځ په یو خپل یو بیان کې ویلي چې نه خو ناټو او نه امریکایي ځواکونه په هغه هوایي برید کې ملوث دي چې د راپورونو له مخه د افغانستان په جنوب کې پکې یولس افغان سرتېري او د نشه یي توکو پر ضد د ادارو چارواکي وژل شوي. یونان وایي د امریکا لخوا پر دې غوښتنه غور کوي چې په هغو روسي الوتکو بندیز ولګوي چې د یونان هوایي حدونو نه تیریږي او شام ته پوځي مواد رسوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی او اوس ته د خبرونو د لنډیز نه پس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداري زموږ همکارا رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د کراچۍ د اپریشن په حق له هم دغه ښار د پولیسو مشر د خبري غونډې په اړه لیکي چې په کراچۍ کې روان اپریشن تر دې د مدو کاله پوره شو او په دغه وخت کې د جرمونو په پیښو کې تر 80% کمی راغلی دی. په دې اپریشن کې 202 پولیسو او 70 رینجرز اهلکاران وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دې اپریشن له وجې نه صرف جرمونو کې کمی راغلی دی بلکې اولس هم په دې اړه د اطمینان اظهار کړی دی او د دې عمل یې ستاینه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې امنیتي ځواکونه تر ټول عمر په ښار کې داسې نشي پاتې کېدی ځکه چې دا د انتظامی او د پولیسو کار دی چې په راتلونکي وخت کې خپل کردار الوبوي. د ورځپاڼې تر مخه دا دې هم یادوي چې د اپریشن له وجې سیاسي تاوتریخوالی هم رامخته شوی دی. ول چې سیکیورټي ادارې وایي چې په ښار کې موجود مجرمان د یو شمېر سیاسي ګوندونو سره تړون لري ځکه ضروري ده چې د اپریشن عمل که داسې ډول مخ په وړاندې جاري وي چې د سیاسي ګوندونو سره بې ځایه زیاتې ونه شي او د اپریشن په غیر جانبداره توګه سرته ورسي. ورځپاڼه اخره کې لیکي که داسې ونه شو نو دا د ښار په پرمختګ او امن کې د خوالی په ځای بدې نتیجې را مخې ته کولی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې د ایران نه د پیټرولو او د ډیزلو سمګلینګ د کلونو راسې روان دی او د یو تازه رپورټ مطابق چې د دې په ودرولو کې د ناکامۍ وجه خپله د قانون نافذ کوونکي محافظان دي. ادارې وایي د بلوچستان حکومت لخوا اسلام آباد اسټبلشمنټ ډیویژن ته لیکل شوی یو خط کې شکایت شوی دی چې په صوبه کې کارکوونکي یو اعلی پولیس افسر او د هغه متحد افسران په دې سمګلینګ کاروبار کې د سهولتکار کردار لوبوي. ادارې په وینا چې د تحقیقات په کار پکار دی او په ملک کې د کرپشن خلاف مهم کې هر قسمه سمګلنګ هلې ځلې شاملول پکار دي. ادارې زیاتوي د ایران او افغانستان دواړو ملکونو سرحدونه د سمګلرانو لپاره عملاً کولو وي، نو د هغې محفوظ جوړولو لپاره ضروري ده چې د هر قسمه غیر قانوني تګ راتګ او د ناجیزه کاروبار خاتمه وکړی شي. ادارې لیکي په سرحدونو دا صورتحال تر هغې ته وده ورکولو وجه جوړیږي او ځینې اوقات د عناصرو هلو ځلو له وجې په ملکي سطح غلط فهمیانې او کشیدګیانې پیدا کیږي. ادارې اخیر کې لیکي اوس پکار ده چې سرحدونه محفوظ جوړولو لپاره د درې واړو ملکونو له اړخه ټول ضروري اقدامات اوچت کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان آرمی چیف ویلي دي چې پاکستان روایتي او غیر روایتي جنگ لپاره تیار دی. ادارې زیاتوي چې د امریکې لخوا د دواړو ملکونو تعلقات په معمول راوستو کوششونه روان دي او امریکا خواهش لري چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو ملاقات په نیویارک کې د جنرل اسمبلی په موقعه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې چونکه امریکا سخت کال له وسلوالو ډلو په خاصه توګه د حقانی شبکې پر ضد د پاکستاني پوځ د کاروایانو نه مطمئنه نه ده، نو ځکه پلان لري چې د کوالیشن سپورټ فنډ په مد کې پاکستان ته $300 ملیون مالی مرستې ورنکړي. بلخوا ګارډین لیکي چې افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویه ادارو غږ کړی چې افغانستان سره د مالی مرستې په دغه هیواد کې د بشري حقونو خوندي کولو سره مشروط کړي. دغه دواړو مقالو مهم ټکي واورو. فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې د رواني میاشتې په سر کې د امریکا د دفاع د وزارت یو استاد اسلام آباد ته د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چونکه پاکستان افغان پولیس سره نږدې د میشتو وسلوالو په پټنځایونو ختمولو کې ناکامه شوې، نو ځکه د دې کال لپاره امریکا پلان لري چې پاکستان ته به د کوالیشن سپورټ فنډ په مد کې مالی مرستې نه ورکوي. د مجلې په خبره د 2001 کال راهیسې امریکا پاکستان سره د پوځي مرستو په لړ کې د کوالیشن سپورټ فنډ په نامه د پوځیانو د خوراک او وسلې لپاره هر کال $1 ارب ورکوي. دغه پیسې په پاک افغان پوله قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای شوي پاکستانی پوز او د پاکستان د هغو بندرونو او سړکونو په بیا رغونې خرچ کیږي چې په افغانستان کې د امریکا پوز لپاره پر وسلې او نور مالونه وړل کیږي. مجله زیاتوي چې د امریکا د دفاع وزارت دغه د $300 ملیون د نه ورکولو پریکړه سخت کال د پاکستان لخوا په تعاون کې د کمای په بنیاد کړې ده، خو یو امریکایي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې پاکستان هم په دې پریکړه سخت اندېښمن دی او د امریکایي چارواکو سره په هره غونډه کې دا موضوع راوچتوي. د مجلې په خبره پاکستان سره د امریکې لخوا په پوځي لړ کې د مالي مرستو هغه کچه چې په 2010 او 2011 کال کې څه د پاسه $1 ارب وه په تیرو څو کلونو کې $300 ملیونو ته راپرېوتې. د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو پیچلې موضوع د حقانی شبکې ده. امریکا په افغانستان کې په امریکایي پوځیانو د یو شمیر مرګونی بریدونو ذمواره دغه وسلواله ډله ګڼي او یو شمیر امریکایي لوړپوړي چارواکي په پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو تور لګوي چې د دغې وسلواله ډلې حفاظت کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. بلخوا بریتانوي ورځپاڼه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویه ادارو غږ کړی چې کله افغان چارواکو سره ملاویږي نو په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د پامه نه غورځولو په اړه دې پرې ضرور ټینګار وکړي. دغه ادارې به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په موخه روانه اونۍ افغان چارواکو سره ملاقات کوي او د خپلو ژمنو په اړه به یې باوري کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغه هیواد نه د نړیوالو ځواکونو د وتو وروستو دا ویره کیږي چې د بشري حقونو صورتحال به نور هم خراب شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، په شام، عراق او نورو اسلامي هیوادونو کې د جنگ له کبله یورپ کې د پناه اخیستونکو لپاره د اروپایي هیوادونو مشرانو او عام وګړو څه کړي او څه کول غواړي او عرب هیوادونه ولې خاموش دي؟ پر دې اړه زموږ د همکار اسرار عالم مومند دا راپور اورو چې د کډوالو په نارو پیلېږي.
دا اوازونه د شام، عراق او د نورو اسلامي هیوادونو څخه د راغلو هغو کډوالو دي چې خپلو هیوادونو کې د جنگ له کبله یورپ ته راتلل غواړي. د اروپایي هیوادونو، جرمني، استرالیا او هنګري لخوا د سیاسي پناه غوښتونکو په اړه موجوده قوانینو کې تر نرمۍ وروسته تیره اونۍ شاوخوا 20,000 کډوال جرمني ته داخل شول. تیره ورځ میونخ ته تر رسیدو وروسته د شام یو کډوال وویل، نوموړی وایي، موږ په جرمني کې ډېر خوشحاله یو خو موږ ستړي یو، ډېر ستړي، ځکه چې سفر ډېر خطرناک وو. په یو میش کې مونږ شام نه ترکی، بیا یونان تا یونان نه سربیا، بیا هنګری، هنګری نه آسٹریا، او بیا دلته را ورسېدو. د جرمنی وزیر اعظم تیره ورځ د اسلامي هیوادونو څخه د راغلو پناه غوښتونکو لپاره د شپږ اربه یورو فنډ اعلان کړ. دا رقم به په هغو منصوبو لګولی شي چې پکې د پناه غوښتونکو لپاره لوړاندې د موجودو مرکزونو زیاتول، د ژمي موسم انتظامات او نقد مرستې ورکول شامل دي. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل د پناه غوښتونکو وتله ګرځېدلې. د جرمنی وزیر اعظم تیره ورځ بلن کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل:
زه د هغو ټولو مننه کوم چې د شامي کډوالو د راتګ له وجې پیدا شوی غیر معمولي صورتحال کې موږ سره مرسته وکړه. مختلفو وفاقي جنسیو، ریاستي جنسیو، یو شمېر رضاکارو، د جرمني پوځ او زیاتره ولسي وګړو د کډوالو هرکلی وکړ او د جرمني یو داسې تصویر یې وړاندې کړو چې موږ پر خپل ملک فخر کولی شو.
خو د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان بیا وایي:
لا فرانس ایل ای دیسپوزه ا پرندر سا پار.
نوموړی وایي: فرانس چمتو ده چې خپله برخه رول ولوبوي. اروپایي کمیشن تجویز لري چې 1,00,000 پناه غوښتونکي به په راتلونکو کلونو کې په اروپایي هیوادونو وویشل شي. نو مطلب دا چې 40,000 به د فرانس په برخه کې راشي، او موږ به دا قبلوو ځکه چې فرانس دې اصولو ته ژمن دی او دا هغه اصول دی چې موږ په خپله جوړ کړي. همداراز د اتوار پورې د سویډن په سر خاص ټاکوم کې یو شمېر اروپایي وګړو له اسلامي هیوادونو څخه د راغلو پناه غوښتونکو سره د یووالي د ښودو لپاره مظاهره وکړه. د مظاهرې مشري کوونکي یو تن پیشراو عزیزی رویټرز خبری اجانس ته ویل:
یورپ به ضرور خپل دروازې خلاصوي او د جنگ له وجې راغلي پناه غوښتونکي به قبلوي. باید چې موږ ټول د دوی مرسته وکړو ځکه چې دوی موږ ته اړتیا لري.
د اتوار په ورځ د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس هم د رومن کیتولیک چرچ سره تړلو ادارو ته په ټینګار سره ویل چې کډوالو ته د اوسېدو لپاره زیور کړی.
زه د کلیسا پورې تړلی هرې سیمې، مذهبي ټولنو، د عیسایانو عبادت ځایونو او د ټول یورپ عبادت ځایونو ته خواست کوم چې د بایبل په تعلیماتو عمل وکړي او د کډوالو یوې یوې کورنۍ ته زیور کړي.
که څه هم یو خوا اروپایي هیوادونو د شام او عراق پناه غوښتونکو ته د سرپناه ځایونه او نورې مرستې ورکړي دي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په عربي هیوادونو نیوکې کېږي چې پر یاده مسله یې ځان خاموشه کړی دی. همداراز څرګندونې د پېښور یونیورسټۍ د تاریخ استاد ډاکټر فخرل اسلام هم کوي او وایي:
دې وخت کې د اسلامي هیوادونه چې کوم ګاونډي اسلامي هیوادونه دي او خاص کر عرب ملکونه، د هغې په دې قضیه کې د هغې رویه صحیح نه ښکاري. خو دا خبره ټول مسلمانانو طرف ته راجع کولم نه دي پکار چې لکه مسلمانان نه کې کتا سو وګوره، دې وخت کې په دنیا کې د ټولو نه زیات د مهاجرو آبادی په پاکستان کې رقم چې اسلامي ملک دی. دغه شان ترکی د ټولو نه زیات د سوریا او د شام مهاجرینو ته ځای ورکړی دی. نو دا خبره د عالم اسلام بې حسی نه ده، بلکې دا کم چې گاونډي عربي ملکونه دي داغي بے حسی ده.
خو په لندن کې د منځني ختیځ او افریقایي پروګرام مرستیال مشر مشال ډو ته ویلي دي چې ځنو شامي وګړو په خلیج او ځانګړي توګه قطر کې پناه اخیستي، خو دا ټول به په عمومي توګه یو قسم لا په عارضي ویزو وي. د ده په خبره ځکه چې خلیج هیوادونه د کډوالو د حقونو په اړه د هغو نړیوالو معاهدو پابند نه دي د کومې چې غرب او د نړۍ نور زیاتره هیوادونه دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یوم، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه لیکي: د شام، عراق او افغانستان راغلو کډوالو ته په جرمني کې پناه ورکړل کیږي، خو د جرمني، هنګري او آسټریا حکومتونه وایي دوی به په آینده کې دغه رعایت نورو کډوالو ته نشي ورکولی. دغه لیک مهمه برخې له فرخنده اسد نورو.
د مشال د انګریزي سانګلیکی تیره اونۍ په زرګونو د شام، افغانستان او عراق کډوال جرمني ته راغلل. دغه کډوال د هنګرینا، آسټریا او بیا جرمني ته ورسېدل. جرمن چارواکي وایي د ستمبر په 15 نیټه 10,000 کډوال دغه هیواد ته لاړل او سناسه 1,000 نور پرون ورسېدل. د دغه کډوالو لپاره د ویانا نه 1,000 خوراکي سامانونو، اوبو او نورو ضروري شیانو نه ډک ګاډي د آسټریا سرحد ته ورسېدل. هنګري په لومړۍ ورځو کې د ریل د لارې د کډوالو آسټریا او جرمني ته د تلو خلاف وو، ځکه چې دوی غوښتل باید دغه لومړی رجسټر شي، خو وروسته بیا خپل فیصله بدله کړه. په یورپ کې دا د پناه اخیستو یو اصول هم دی چې کډوال په هغه هیواد کې رجسټر شي کوم ته چې دوی لومړی ورداخلیږي. خو د آسټریا چانسلر ورنر فیمن تیره ورځ ویلي دوی په بیړنیو حالاتو کې د دغه کډوالو هرکلی کوي او غواړي دوی په آزاده توګه آسټریا ته راشي او بیا جرمني ته لاړ شي. هنګري، جرمني او آسټریا بیا دا هم وایي چې دوی غواړي د کډوالو مرسته ځکه هم وکړي چې دوی د بحران سره مخامخ نشي، خو په آینده کې د دوی د دغو مرستو نه باید نور کډوال ګټه پورته نکړي. بلخوا د عیسویانو مذهبي مشر په فرانسیس هم په یورپ کې ضلعي حکومتونو او په مذهبي ټولنو غږ کړی چې یوې یوې کډوالې کورنۍ ته ځای ورکړي او دا شان یو ښه پیغام ورکړي. پوپ دا هم ویلي په راروانو ورځو کې به د ویټیکن انتظامیه هم د کډوالو کورنیو ته پناه ورکوي. د آسټریلیا وزیر اعظم ټونی ایبټ په 6 سپتمبر ویلي هیواد به د شام نور کډوال هم قبلوي او زیاتوي چې له دغې سره دوی په هغه شمېره کې زیاتوالی نه راولي کومه چې دوی هر کال د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه قبلوي. وزیر اعظم ټونی ایبټ د شام د کډوالو شمېره نه ده ورکړې، خو زیاتوي دوی به په کیمپونو کې میشت کډوالو ته آسټریلیا کې پناوی ورکوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي اروپایي هیوادونه د شام کډوالو ته د پناه ورکولو د یو تاریخي کار نه تیریږي. حسن روحانی وویل د دوی په هیواد کې له وړاندې نه د ګاونډي هیوادونو نه راغلي کډوال ژوند کوي، خو اروپایي هیوادونه ستایي چې په بشري بنیادونو د دغه خلکو مرسته کوي.
دا مشال ریډیو دا.
او دا مشال ریډیو دا. او تاسو پام مو سي یو بلې سیمه ایزي موضوع ترا ګرځوم. دی ډیلی بیسټ ورځپاڼې د متحده هندوستان د تقسیم په اړه د میډ نایټ فیوریز په نامه د کتاب کتنه خبره کړې. ورځپاڼې لیکي د کتاب خلاصه دا ده چې که یو خوا د پاکستان جوړونکي محمد علی جناح او مسلم لیگ د هندوستان د تقسیم ذمہوار وو، نو بلخوا د هندوستان د ړومبي وزیر اعظم جواهر لال نهرو او کانګرس د هغه وخت سخت رویه د پاکستان او هندوستان د جوړولو سبب شوه. تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
په یاد کتاب کې راغلی دی برتانیا د هندوستان پر تقسیمولو د پاکستان او هندوستان په جوړولو د یو داسې جنگ بنیاد کې خود چې اوس هم دوام لري. د هندوستان له تقسیم سره سم د هندوانو مسلمانانو ترمنځ نښتې شروع شوې چې پکې په زرګونو خلک ووجل شول. د پاکستان او هندوستان خپلواک ریاستونه جوړېدل د کانګرس پارټۍ شکست وو، ځکه چې دې ګوند غوښتل چې یو داسې متحده هندوستان له انګریزانو آزاد کړي چې پکې د هر عقیدې او نسل خلک په سیکولر جمهوریه کې ژوند وکړي. د هغه وخت مسلم لیگ مشر محمد علی جناح وو، نوموړی چې یو وخت په کانګرس کې وو د هندو مسلم اتحاد لپاره مشهور وو، خو په 1940 کال کې همدغه جناح د هندوستان وایسرای ته د پاکستان د جوړولو وړاندیز ورکړ. همداراز له دې سره برتانیا ته د جناح په صورت کې یو ښه اتحادی په داسې وخت کې په لاس ورغلې چې په برتانیا د کانګرس لخوا سخت فشار وو چې د هندوستان د آزادولو خپله ژمنه پوره کړي. یاد وي چې برتانیا د هندوستان له مشرانو سره ژمنه کړې وه چې که په دویم نړیوال جنگ کې ورسره مرسته وکړي نو هندوستان ته به آزادي ورکړي. د پاکستان مطالبې که یو خوا برتانیا ته ګټه ورسوله، نو بلخوا له دې ګام سره د کانګرس پارټۍ د هغه وخت مشر او د هندوستان ړومبی وزیر اعظم جواهرلال نهرو له جناح سخت خفه شو. د کتاب لیکوال په دې ځای کې له نهرو سره همدردي ښایي او وایي چې نوموړي ډېر په غوسه کې د یو جدا مسلمان هیواد د جوړولو نظریه په مکمله توګه رد کړه. د کتاب لیکوال وړاندې لیکي جواهرلال نهرو د 1980 کال په انتخاباتو کې له مسلم لیگ سره خپل نفرت په ډاګه کړو او یې ویل چې تاسو سره دوه لارې دي، کانګرس ته ووټ ورکوي او که د برتانیا غلامان پاتې کېدل غواړي. همله دې وروستو د هندوستان مسلمانانو داسې سوچ شروع کړو چې ګینې کانګرس یوازې د هندوانو پارټي ده او د آزاد متحده هندوستان جوړولو مقصد یو داسې هیواد جوړول دي چېرته چې به د هندوانو واکمني وي.
د کتاب لیکوال وړاندې وایي چې رجنا او نهرو ترمنځ اختلافات په ټول هندوستان کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د نښتو سبب شول. د ده په خبره نهرو او جنا د غشخړې او بلوی د یو بل بدنامولو لپاره د خشاک په توګه وکارولې. لیکوال وایي د تقسیم مخکې د دواړو یادو مشرانو ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو رویه د پاکستان او هندوستان د پالیسیو مهمه برخه وګرځېده او اوس هم دوام لري. همداراز که یو خوا هندوستان له پاکستانه د بنگلادیش په جدا کولو کې مرسته وکړه، نو بل خوا پاکستان په کشمیر او افغانستان کې د هندوستان د اغیز د مخنیوي لپاره په پټه د وسلوالو مرسته شروع کړه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، له امریکا خبریدونکي نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان طالبانو په لیکو کې د پیدا شوو اختلافاتو پر موضوع یوه لیکنه کړې. لیکنه وایي د افغان طالبانو نوی مشر له هغه څخه د جلا کېدونکو ډلو له منځه وړلو پالیسي خپله کړې. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا ورو.
د نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي ملا اختر محمد منصور چې سږ اوړی د افغان طالبانو مشري پر غاړه واخیسته، په تیرو دوه اونیو کې زابل ولایت ته د ملا منصور دادالله د ډلې پر ضد جګړې لپاره سلګونه طالبان لیږلي. چارواکو ویلي ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه له منلو صفا انکار کړی دی. 13 جولای میاشت افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر پخلی وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوې مشر وټاکل شو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړو د نفوذ زیاتېدا خبرې ګرمې شوې دي، ملا منصور هڅه کوله چې طالبان یو موټی وساتي. دا په داسې حال کې هم ده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی او ورور هم د ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه ټاکل کېدو له خبرې سره اختلاف ښودلی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ځینو دینی عالمانو او همداراز قبایلي مشرانو د پاکستان په کوټه کې هڅه وکړه چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د هغوی په لیکو کې پیدا شوي اختلافات یوې خواته کړي. لیکنه کاږي کوټه د پاکستان هغه ښار دی چې د ملا منصور په شمول د طالبانو ډېری مشران پکې له کلونو راهیسې میشت پاتې شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان طالبانو که څه هم هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د دوی ځینې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لیکو ته روانې دي، دا خبره روښانه شوې چې افغان طالبان د داعش تر فشار لاندې راغلي دي. یادې ډلې د عراق او شام یو شمېر سیمې په خپله ولکه کې اخیستې دي. 13 جون میاشت چې ملا منصور د افغان طالبانو مرستیال مشر و، نوموړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یو مکتوب استولی و، په کې ترې غوښتي وو چې د افغانستان په جهادي لیکو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې نږدې وختونو کې د طالبانو یو بیان د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسلوالو د موجودیت خبره منلې. په عین وخت کې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور په زابل کې فعالې د مخالفې ډلې مشر ملا دادالله ته له هغه ولایت څخه د وتلو پیغام لیږلی. د لیکنې تر مخه داسې انګیرل کیږي چې د ملا دادالله ډله اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته زیاته نږدې ده. لیکنه زیاتوي ملا دادالله بیا تور لګوي چې ملا منصور په افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگانه زمونو کتابتون ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دوی به په راتلونکو وختونو کې په دغه هیواد کې د مدرسو په فنډونو باندې سار ساتي او دوی او په دغه خبری غونډه کې چودري نثار زیاته کړې چې د کرکې خورولو په تکرونو باندې او د نفرت خورولو یو بل ته کافر ویلو خبرو باندې به ضرور کاروایانی کوي. رابی اکرم خان دغه خبری غونډې حال راکړي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر وایي چې د مدرسو بیا رجستریشن کولو او د هغې مالي امداد کتنې لپاره حکومت د طریقې کار د جوړولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو اعلی سطحې غونډې نه پس یو پریس کانفرنس ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه چې حکومت مدرسو ته د بهر نه راغلي د فنډونو لپاره یو طریقې کار به جوړوي پسه چې مدرسو اتفاق کړی دی. د ده په وینا چې د مدرسو ټول مالیاتي امور به د بینکونو په ذریعه مکمل کیږي او د فنډ طریقې کار به حکومت جوړوي. خپلو خبرو کې اوویل چې د مدرسو نصاب ټاکلو لپاره د تنظیم المدارس په نمایندو مشتمله یوه کمیټي به هم جوړول کیږي کوم چې د عصري تقاضو مطابق نصاب جوړوي او عالمان په مدرسو کې اے او او لیول تعلیم په معرفي کولو متفق شوي دي. داخله چارو وزیر دا هم اوویل چې د مدرسو اندراج لپاره به یوه کمیټي هم جوړول کیږي. د داخله چارو وزیر مطبوعاتو ته دا هم اوویل چې د جماعتونو جانچ پړتال لپاره به دوه کمیټیانې کار کوي. په مدرسو چاپې هم وهل کیږي. حکومت مدرسو سره په یو ځای پالیسیانې جوړوي. علی خان زیاته کړه چې د پاکستان مدرسو ترهګرۍ سره تعلق نشته. دوی چې د کراچۍ په سفوره سانحه کې د مدرسې نه بلکې د یونیورسټي زده کوونکي ککړ وو. چودھری نثار د فرقه ییزو مسلو په اړه وینا وه چې فرقه واریت خبرونکو خلاف به د ترهګرۍ مقدمې جوړیږي. د داخله چارو وزیر دا هم ویلي چې یو بل ته کافر ویلو، په قتل هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپله کاروایی کوي. بل خوا د پاکستان د 15 واړو مدرسو د تنظیمونو اتحاد سره د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې مدرسې مثبت کردار لوبوي او حکومت د غیر د اصلاحاتو په اړه د هر قسمه مدد لپاره تیار دی. د وزیر اعظم وینا وه قومي اکشن پلان د ملک مهمه ایجنډا ده. د څه په نکاتو چې د وخت سره عمل روان دی. د ذکر ده په دې غونډه کې د داخله چارو وزیر، د مذهبي امورو وزیر، د تعلیم وزیر او د آرمی چیف نه علاوه مولانا تکی عثماني، مولانا محمد حنیف چلندری او مفتی منیب الرحمن په شمول نورو عالمانو ګډون کړی وو.
د مشال پلوم
سات د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
رادیو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس ستاسو د ټولو په نظر یو خوږه سندره.
زما زړه دې، زما روح دې، زما ځان دې، کای پیغله ننګیالې د کای ځوان دې، چی وفا مینا غیرت لری ارمانا جوندہ آغا پختنونا می قربان دے او کا ہٹک گئے سب زیم کم من کا فری دیم ہاں کا ہٹک گئے سب زیم کم من کا فری دیم پختون خوا زما وطن پختون خوا پختون خوا کا ہٹک گئے سب زیم کم من کا فری دیم پختون خوا زما وطن پختون خوا خاری پیدایم سد دی وطن بچیم کگو چر کا کوستانیم پختون خوا زما وطن پختون خوا پختون خوا کخا ٹک گئو سب زیم کم من کا فری دیم پختون خوا زما وطن پختون خوا پختون خوا ابدالی کا خوشحال خانیم خان شہید کا باچا خانیم پر شکل میں رنیم
پختونخوا زما وطن پختونخوا پختونخوا کا خټک یو سب زیم کم من کا پری دیم پختونخوا زما وطن پختونخوا پختونخوا